있는 아우아자.
는 아우아자.
د نن وضعیت د پروګرام قدر من اوریدونکو السلام علیکم ز سمیع الله جلال زای په دې خبرونه کې ستاسو په خدمت کې تاسو ټول ته راغلاس وایم د نن وضعیت په دې خبرونه کې په مهمه موضوع مهمه اقدامات باندې خبرې کوو د طالبانو حکومت د طالبانو عدلی وزارت ویل دي چې دوی د افغانستان اساسي قانون حزبونو ته ارتیا نه لري او خپلې چارې به د اسلامي شریعت او اصولو لمخې پر مخ بي. طالبانو له دې اقدام مخکې څو ورځې وړاندې ویلي وو چې ښځینه قاضیانو ته هم په نظام کې ضرورت نشته او هیڅ داسې اړتیا نه ده لیدل شوې چې ښځینه قاضي ته دې په حکومت کې ضرورت وي. په همدې موضوع د افغانستان د حقوق پهانو د ټولنې له مرستیال ښاغلي عبدالسبحان مصبا سره غږیږو. دی راسره دی په پروګرام کې. مصبا صاحب، تاسې ته ښه راغلاست وایو. زه نه پوهیږم زما آواز تاسې اورئ که نه.
سلامت اوسې. بلې، هو، ستاسو غږ راځي.
مننه
مصبا صاحب. درنو اوریدونکو
ته کوروان مصباح صاحب ډیره مننه. زه بخنه غواړم تاسو په پلان کې څو دقیقې نورم پات شي. یو ری په د ورځې مهم خبرونه واورو، بیا به تاسو سره شو.
السلام علیکم اوریدونکو. تاسو خبرونه اوري. په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته ځانمرګي برید شوی چې د روسیې سفارت د دوو کارکوونکو په ګډون شپږ تنه پکې وګجلی شول. د روسیې دولتي اجنس RIA نوستی خبر دور کړی دی چې شاودنه د سفارت د دروازې مخې ته هغه وخت وشوه چې روسی ډیپلومات په دروازه کې د ویزې اخیستونکو د نمونو د اعلانولو لپاره راووتو. دا ایجنس وایي چې په وجل شو کې افغانان هم شامل دي او د دغه روسی ډیپلومات وزت لا سرګند نه دی. د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاروف په دې اړه وویل، نن سهار یو ټیرورسټي برید شو. زموږ د سفارت د کونسلي برخې مخې ته یو ناسرګند اور پکې خپل چاودیدونکي توکي وچول. زموږ دوه همکاران بشول. موږ سمدستي اقدامات وکړل چې د سیمې امنیت خوندي کړو. نوموړي هیله ښودلې ده چې د غبرید عاملینو ته به زر سزا ورکړل شي، خو نه یې دی ویلي چې برید چا کړی دی. په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیت قوماندانۍ ویاند خالد زدران ویلي چې د ښار په اوومه امنیتي حوزه کې د روسیې سفارت ته نږدې یو ځانمرګي هدف ته د رسېدو مخکې د منځه وړل شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي د جمعې پر رسېدو سره په افغانستان کې ضرورتمندو کسانو ته د مرستو رسولو لپاره شپږ سوه څوارلس میلیونه امریکایي ډالرو ته ضرورت لري. اوچا د مرسته کوونکو بنسټونو نه غوښتي دي چې د ساړه جمعې تر پیلېدو مخکې د افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په رپورټ کې بل شوي چې اړمنې کورنۍ تر بل هر وخت په جمعې کې مرستو ته ضرورت لري. اوچا ویلي چې د جمعې پر رسېدو سره راتلونکو دریو میاشتو کې د اړمنو کسانو لپاره د سرپنا چمتو کولو، بیا رغولو او ګرمو جامو او کمبلو لپاره بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. په رپورټ کې ویل شوی چې په افغانستان کې د هوا په سړېدو او د لارو د بندېدو مخکې باید مرستندوی بنسټونه یا د مرسته دوی ته چمتو کړي. یوې ورځپاڼې د دوشنبې په ورځ رپورټ ورکوي چې د طالبانو حکومت د کورنیو او نړیوالو الوتنو لپاره د هوایي ډګر د خدماتو فیس لوړ کړی دی. کابل ټایمز وایي د روانې میاشتې راهیسې د نړیوالو او کورنیو ټکټونو بیا په ترتیب سره شل او پنځه ویشت ډالرو ته لوړه شوې ده. د ترانسپورت او ملکی هوایي چلن وزارت مرستیال غلام جیلانی وفا ورځپاڼې ته وویل چې د کابل، قندهار، هرات او مزار شریف هوایي ډګرونه د خدمتونو فیس لوړ کړی دی. هغه وویل چې د مسافرینو مالیه د متحده عربي اماراتو میشته شرکت د جی ای ای سی لخوا چمتو شوی او د ځمکني خدماتو لګښت په خول لپاره دغه ګام پورته کړی دی. د پاکستان د پوز ویان آی ایس پی آر د پاکستان د پوز د مشر د ټاکلو په اړه د پخوانی لومړي وزیر عمران خان د بیان په اړه ویلي چې د پاکستان د پوز په سپکاوي او غیر ضروري بیان سخت خواشینی دي. نور تفصیل درته مطیع الله عابد راوړوي.
د پاکستان د فوز مطبوعاتي اړیکو دفتر آی ایس پی آر په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په فیصل آباد کې د سیاسي غونډې په مهال د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د پاکستان د فوج د مشرتابه په اړه سپک او غیر ضروري بیان ورکړ شوی چې دې له کبله اولس کې سخته غوسه راپارېدلې ده. آی ایس پی آر وایي چې د فوج مشرتابه په سیاست کې د شاملولو هڅې او د مشر د ټاکلو په اړه لانجمن بیان ورکول د پاکستان او د فوج په ګټه نه دي. د یادونې وړ ده چې عمران خان په یو سیاسي غونډه کې ویلي چې نواز شریف او زرداری ځکه انتخابات نه کوي چې غواړي په نومبر کې د خپلې خوښې د فوج لوی دستیز وټاکي. متیو لابد، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د روسیې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان سلیمان یک شنبه ویلی دی چې په مسکو کې د امریکا تر ټولو د جګ پوړي ډیپلوماټ په توګه خپل دنده پرېږدي. ښاغلی سلیمان تقریبا درې کاله کې د چې په روسیې کې د امریکا سفیر و. هغه د مخکنی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په دورې کې ټاکل شوی و چې بیا یې د اوسنی جمهور رئیس جو بایډن په دورې کې هم خپل کار ته دوام ورکړو. د امریکا د ډیپلوماټ په داسې حال کې خپل دنده پرېږدي چې له یوې خوا په یوکراین د روسیې د رغل له کبله کړکېچ جدي شوی او له بلې خوا په روسیې کې د سو نیول شوو امریکایانو په سر هم د واشنګټن او مسکو ترمن جنجال دی. د برتانیې نوې محافظه کاري مشرې لیسټروس د دوشنبه په ورځ د محافظه کار ګوند دننه د سختې مبارزې وروسته د بوریس جانسن د ځایناستي په توګه وټاکلې شوه. اغلی ټروس د ټاکل کېدو وروسته په وینا کې د هیواد د اقتصادي کړکېچ سره د مقابلې لپاره د جدي اقداماتو ژمنه وکړه او هم دا شانی ویل چې د 2024 کال په ټاکنو کې به د محافظه کار ګوند لپاره ستره بریا ترلاسه کړي. میرمن ټروس د محافظه کار ګوند د 1000 استادو د اوږدو بحثونو وروسته خپل سیال د مالی پخوانی وزیر ریشی سوناک ته ماتې ورکړه او 50% رایې خپلې کړې. ښاغلی سوناک درې سلویخ فیصد رای وګټلې. وسلویخ کلنه لیسټروس په د تھریسا می او مارګریټ ټیچر وروسته د برتانیې درې مخزینه صدر اعظم وي. د روسیې یوې محکمې د دوشنبه په ورځ د هیواد د تحقیقاتي ورځپاڼه نووایا گزیتا د نشراتو جواز لغو کو. د نووایا گزیتا مسول مدیر دیمیتری موراتیف تیر کال د امریکایي جرنالیسټ ماریا رئیسا سره په ګډه د بیان د ازادۍ د ساتلو د هڅو په خاطر د نوبل جایزه ګټلې و. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر ویان دی روینا شمداسانی ویلي دا پریکړه د روسیې د رسنیو په خپلواکۍ یو بل گزار دی. درنو اوریدونکو، دا خبرونه
مرتضی دڑخونه بیلابیل دریزونه.
تاسو دا منئ چې دا ټول تنظیم مدیریت پاکستان وکړ سمه ده؟
پاکستان فرنٹ لائن او باقی دا چې پاکستان کړی وي دې کې شک نشته دی، لیکن په دې کې ایران هم شامل او په دې کې مغربي
بالکل
ټول شامل او امریکا خصوصا.
د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو.
دا د رادیکالایزیشن یا د افراطیت د دې سیمو په مهم
حایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماښام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ له لارې په ژوندۍ بڼه.
د نن وضعیت د پروګرام قدربون اوریدونکو بیا هم سلام تاسو وړاندې کوم. لکه څنګه چې ما په مقدمه کې وویل، طالبانو په وروستي اقدام کې ویلي چې دوی د افغانستان اساسي قانون په کار نه دی، سیاسي عذاب نه دی په کار، او څو ورځې وړاندې د خزینه قاضیانو د شتون سره هم مخالفت څرګند کړ. همدغه د بحث موضوعات دي او ښاغلی مسلمان سبحان صاحب هم را سره دی. سبحان صاحب، تاسو سلام وړاندې کوم. تاسو به هم د خبرونو اوریدلی چې طالبانو به ویلي دي چې دوی د افغانستان اساسي قانون نه مني، اما ویلي دي چې د نوي اساسي قانون د تدوین لپاره کمیټې ګمارل شوې دي. اما زه لومړی غواړم ستاسو نظر د اساسي قانون د ارزښت په اړه واخلم. په یو هیواد کې د اساسي قانون نشتون څه معنی ورکوي؟
ډیره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. مهمه مسله خو دا ده چې یو دولت د اساسي قانون نه پرته ورته ناممکنه ده، یعنی بيخي ممکنه نه ده چې خپل کړنې مختبوزي تر څو دغه پر بنسټ باندې هغه خلک پرمختګ وکړي، عدالت ورته لاسرسی پیدا کړي، یا هغه څه چې ورته اړتیا لري ترلاسه شي. ځکه اساسي قانون په ډیرو مهمو مسایل په اساسي قانون کې په نظر کې نیول کیږي، چې په هغه کې ډیره مهمه مسأله د وګړو د حقوقو موضوع ده. د دې ترڅنګ د قدرت د تقسیم مسأله ده، چې د قدرت د درېګونو قواو د تیوري یا د تفکیک د قواو د تیوري پر بنسټ باندې ډېر ښه تقسیمېږي، چې هغه کې د ظلم او استبداد مخه نیول کیږي. د دې ترڅنګ مثلا د انتقال د قدرت چې په مسالمتامې توګه د دې مسله مطرح ده، ملي حاکمیت موضوع، د ځمکنۍ بشپړتیا او د خپلواکۍ هغه کوم مسؤلیتونه چې دي دا په نظر کې نیول کیږي. خارجي سیاست او له نړیوالو سره د اړیکو مسأله یوازې د اساسي قانون پر بنسټ کیږي. اقتصاد د رشد لپاره همدا رقم د ملي منابعو د ساتنې او د دینه د استفادې یعنې تر ټولو عمده خبرې د اساسي قانون، چې په حقیقت کې د خلکو اراده ده، د لوی جرګې په واسطه باندې سر راټولیږي او تعهد کوي جوړیږي. نو ارزښت یې دومره زیات اړین ده چې پرته له اساسي قانون نه د یو حکومت چارې چې په جز دی او دولت راځي او په ټوله کې د دولت چارې د اساسي قانون نه پرته ناممکنه دي. او همدغه دلیل ده چې موږ نن سبا په هره څانګه کې د زده ننګونو ستونزو سره مخامخ
یو. مثلا صاحب، اوس خو طالبانو حکومت د افغانستان د تیر نظام اساسي قانون نه مني. دوی هم تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې خپل اساسي قانون جوړ کړي، که څه هم ویلي دي چې دوی کمیټې ګمارلي چې په دې اړه کار وکړي، اما په دغه خلا کې په دغه منځ کې چې نه د تیر نظام اساسي قانون منل کیږي او نه هم د اوسني نظام اساسي قانون شته، په دغه وخت کې به دا د چارو تر سره کېدل څه ډول کیږي؟ د کوم قانون په اساس به مخ ته ځي؟
ګورې، اساسي افغانستان سن کال کېږي چې د اساسي قانون چښتان ده. له ډېر لاسو د ویم قانون د امان الله خان په وخت کې خوشبختانه چې په هغه وخت کې د منطقې په فتح ځینې هېوادونو اساسي قانون نه درلوده، ولې افغانستان دا اساسي قانون ترلاسه کړ. د دې په بنسټ اته ځله په اساسي قوانینو کې تغییر راغی، خو چارې په د تېرو سلو کلونو کې د اساسي قانون پر بنسټ باندې، چې د اندغه اساسي قانون پر اساس نور فرعي قوانین موضوع قوانین رامنځته شول او چارې مختلفي. نو د منګه اداري نظام د حکومت او د پټوله کې د دولت داري دا د فرهنګ د اساسي قانون پر بنسټ ده، او دا هغه څه دي چې اوس رایج دي. دا اوس د طالبانو لپاره هم ناممکنه ده چې کدی وایي چې موږ ولا د اساسي قانون نو په مخ نه ځو. نو د دوی دغه روزمره کمې چارې چې دي دا اوس د تیرو قوانینو، خصوصا د جمهوریت د وخت د قوانینو، خو مثلا د مدني مواردو کې یا د جزا دا خو ټول د دیار لسو پنځه پرسم باندې راپلي خو چې کوم تغییرات راغله، یا د دیار لسو درې څلوېښت تم نه چې اساسي قانون تر اساسي قانون به رامنځته شو. نو حدود دیار لسو شاوخوا ونواله قوانین دي چې په مختلفې چارې د افغانستان په ټوله کې د دولت د درېګونو قواو په سطحه او مستقله نهادونه او په زمین کې د مدني ټولنې دا ټول دغه قوانینو پر بنسټ دي. او دا قوانین د دغه اتو اساسي قوانینو مې چې ویلي دي، یو نه یو قانون پر بنسټ باندې رامنځته شوي دي. اوس که دوی اساسي قانون نه مني، دا په دې معنی چې دوی نه نظام غواړي او نه هم کم اراده لري د دې لپاره چې د نظام چارې مخته بودي، ځکه دوی نشي کولای. دوی که حکومت داری غواړي، حتمی باید قانون پر بنسټ کوي. نو طبعا قوانین خو په افغانستان کې دوه رقم دي، یو سماوي قوانین دي چې هغه ټول منل دي، هغه قران کریم ده او حدیث دي، او تر څنګه بیا د اجماع او قیاس دا موارد دي. دا خو منل شوي دي، خو خبره دا ده چې موضوع قوانین له اندغه سماوي قوانین نه راخیستل شوي دي، لږ ساده شوي دي، پکې ځینې نور موارد چې وطن ته ورته اړتیا ده په دغه ټول د تاریخ کې په نظر کې نیول شوي.
بله، نو مصبصب مننه. طالبان وایي چې دوی به خپلې چارې د اسلامي او شرعي قوانینو او اصولو له مخې پر مخ وړي. طالبان دا وایي چې په هغو هېوادونو کې چې اساسي قانون ته ډېر ضرورت دی، یعنی هدف غیر اسلامي هېوادونه دي، هغه دا ده چې دوی اسلامي قوانین نه لري، بنان دوی په اساسي قانون باندې ډېر ټینګار کوي. اما د افغانستان اساسي قانون هوټل ویل کیږي چې اسلامي اصول پر اساس جوړ شوی اساسي قانون دی او ټول مهم اسلامي ارزښتونه پکې په پام کې نیول شوی. تاسو داسې یو هیواد په نړۍ کې لیدلی چې اسلامي هیواد وي اما اساسي قانون ونه لري؟ به قانون هم کېدای شي.
ګورې دا خو طبعا جواب منفي ده چې بلا اساسي قانون مخکې ویلي چې ناممکنه ده چې چارې مخته ولاړ شي. حتی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې اساسي قانون شتون درلوده. کله چې په مدینه منوره کې چارې مخته وړلې هلته اساسي قانون و. یعنی اساسي قانون هلته په دې معنا و چې دغه موارد دغه شرعي احکام ساده کړي ول او خلکو ته یې مشورې حق ورکړای وو. او په اسلام کې د شورا مسله ډیره مهمه ده. اساسي قانون بل شی نه ده، اندغه د مشورې موضوع د لوی جرګې ټول سره راګوليږي په موضوع توافق کوي. د دې تر څنګه د منګه اساسي قانون په هر اساسي قانون کې خصوصا د 1302 ام کال اساسي قانون په دریمه ماده کې خصوصا په دریمه ماده کې په ډیره واضحه توګه لیکل شوی دی چې په افغانستان کې هیڅ قانون نشي کولای چې د شریعه احکام سره په ټکر کې وشي. په دویمه ماده کې بیا په مشخصه توګه ویل شوی دی چې دین فقط د اسلام سپیشاله دین ده. دا مسله دی خیال ده. د دې تر څنګه د عادي قوانینو منابع هم یو عمده منبع د اساسي قانون نه نیولې تر عادي قوانینو پورې شرعي احکام دي. د نړۍ په سطح شاوخوا 50 اسلامي هیوادونه دي. هیڅ داسې هیواد که د هغوی نظام شاهي ده، که د هغوی نظام ولسواکي ده، که د هغوی پارلماني ده، که هر شی ده، ټول اساسي قوانین لري او اندغه شرعي احکام د خپل په قوانینو کې را خلاصه کړی دي. اوس د مونږه تچ دي اندېښنې ورده. اول خو طالبان له سره دا اراده نه درلوده د حکومتدارۍ لپاره، ځکه چې نظام یې ترلاسه شو، تر اوسه یو کال د ډېر وخت شو څه یې نه درلودل چې مخته ولاړ شي. نو د دې تر څنګه اوس دوی چې وایي چې مثلا احکام د فقهي یا احکام د شرعي، نو اوس مهمه مسله دا ده چې موږ که چیرته د اساسي قانون یا د نورو موضوع قوانینو بحث وایو، دغه لړۍ ټول په لیکل شوي توګه په پښتو په دري ژبه باندې چاپ شوې ده او یو عادي وګړی چې یو عادي سواد نه برخورداره اوسي سر اخلاصي کې په موضوع باندې خپل ځکه له قانون نه پوهېدل یو ډېره مهمه مسله ده. خلک باید قانون په ځان باندې عملي کړي. اوس فقهي احکام خو دلته خو مختلفه کتابونه دي. بیا په اسلام کې ډېر اختلافات دي، مختلفه علما دي. دلته آیا دوی غواړي چې هغه کتابونه چې په د هند په دیوبند او د پاکستان په مدارسو کې یا د افغانستان په مدارسو کې چې هغه په محدودو مسایلو چې هغه هم ډېر اخروي بڼه لري په هغو باندې دوی تاکید کوي او که نه؟ دلته هغه باندې ټول خلک نه پوهېږي. شرعي احکام تر څو چې څوک مدرسه ونوایي، تر څو چې په ټولو مواردو پوه نه شي، سر یې نه خلاصېږي. نو دوی بعد دغه عامه پوهاوی مسله څنګه کوي؟ د دې تر څنګه یعنی موږ ویل چې د سلو کلونو دغه دوران کې چې دغه نظام اندسې جوړ شوی ده او مخته تللی ده، د دې ټول نظام تغییرېدل خو دوی ته یعنی ناممکنه خبر ده. نه، دا خبرې غیر مسؤلانه دي او د دې خبرو نه باید ډډه وکړي وشي، او برعکس بیرته د اساسي قانون په جوړېدو باندې باید ټینګار وشي.
مصباح صاحب، تاسو خو په تېرو شلو کلونو کې د افغانستان په مسایلو کې دخیل وس، خصوصا د قانون او د تاروند نور موضوعاتو کې با خبره یست. آیا د افغانستان په اساسي قانون کې ستاسو په نظر، غواړم ستاسو نظر واخلم، داسې ټکی یا مورید یا داسې برخه موجوده و چې تاسو احساس کوئ چې طالبان فکر کوي چې دا د اسلامي اصول سره برابر نه دی او دوی غواړي چې هغه ټکی بدل کړي؟
ګورې، ما خو مخکې ویلي چې په درېمه ماده کې په ډېره ساده او په ډېر جدي توګه دا مسله او اساسي قانون خلکو جوړ کړی ده، لویې جرګې جوړ کړی ده، هلته د رایې پر بنسټ شوی. په افغانستان کې دا 99% مسلمانان چې دي خو دا خو ټول ده، خو د دې 14 کاله مخکې په ځان منلی ده. دلته چې دوی ویلي دي چې په افغانستان کې هیڅ قانون نشي کولی چې اسلام سپېڅلې دین د معتقدات او احکامو مخالف وي. نو دا مسله په دې معنا ده چې هر هغه ماده که له دې نه وروسته راځي هغه په اتومات توګه ملغا ده. یو مورد شته، هغه په 10 ماده کې ده. د 1302 کال د اساسي قانون په 10 ماده کې یو بحث دا راغلی ده چې دولت بدی یعنی افغانستان دولت دی ملګر ملتونو منشور دی مینډول معاهدات چې کوم دی په نړیواله سطح میثاقونه چې کوم دی او د هغې تر څنګه د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه رعایت کوي. دا رعایت کوي په حقوقي لحاظ ډېر الزامیت نه لري، خو په بشر حقوقو په اعلامیه کې شپاړسمه او اتلسمه ماده کې او دوه بحث دي چې په هغې کې د دین د پرېښودلو په زمین کې د نکاح د کولو چې هر څوک د هر چا سره کولی شي چې واده وکړي، دا هغه څه دي چې د اسلامي نصوصو سره په خلاف کې دي. خو دا نورو مسلمانو هیوادونو ځکه بشر اعلامیه ټول اکثریت هیوادونو منلې ده، هغوی مشروطه توګه منلې، یعنی کله چې تعارض د قوانینو راځي بیا ملي قانون ته ترجیح ورکول کېږي، ځکه خو ملي منبعه او د خلکو لپاره پراته لدینا نور کدی طالبان یا اسلامي امارات په دې هغه کې چې مثلا د څلورمه ماده کې چې ملي حاکمیت مسله د ډیر رسول ماته هم کله اساسي قانون خلکو ترجه کړي چې مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه به ایمال ای بده، غیر مستقیمه توګه لپاره به دغه انتخاباته لړۍ چې به رئیس جمهور رمضان انتخابه یی دا ور رقم انتخابات او په دغه رقم به د ملي حاکمیت تمثیلي دغه شی سره دی پټاکر کړي. اما دا په دې حال کې دا چې دا د اسلام سره په ټکر کې موارد ندي، بس دا چې دوی اوس خو د سي یو منصفانه بحث نه کوي چې دوی خبرې ووري یو بحث وشي او په ماده په ماده مثلا یو څلور دوه شپږ ماده چې دي په دغه ټول ماده کې دومره شي خبرې دي چې هغه ټول د منګل لپاره ضمانتونه راکوي. ښه دا یو ماده دوه ماده کې چې څنګه دي خو جوړه کړو چې د قاعدې په تیرا ولا تغییر ولا پکې نو مثلا چې څه دی اساسي قانون دی د شریعت احکام ولې نو شریعت خو په دغه زیرو کړو خو کتابونه یا هغه څه چې دی په اذهان کې دي چې یو کس راځيږي او فرمان صادروي او تلويخت ملیونه نفوس به د هغه نه اطاعت کوي. شریعت خو څه نه ده، نو شریعت خو به تر راځي په مهمو مسایلو کې به شورا کوي، په مهمو مسایلو کې به بحث کوي، توافق به د ټول راتولي او مختبه بیای. نو دا
مستقیم تاسو خوټو ته اشاره وکړه که ځینې تغییرات دوی لازم ویني، نو لکه څنګه چې تاسو ویل هغه خو تعدیل کیږي، بحث به کیږي او هغه اصلاح کیږي، اما نور موضوعات خو تاسو ویل چې هغه د ملت او د خلکو په ګټه دی او د اسلام پر وړاندې دی. یو بس په دې منځ کې بل نړیوالو سره اړیکې دي، دغه بس په څنګه کېږي مصباح؟ دوی خو کغواړي د دنیا سره تعامل ولري، دنیا خو خپل قوانين دوی ته نه بدلی، نو غوی به هم خپل قوانين لري. آیا فکر کوي چې هغه برخه به بیا بدلیږي په اساسي قانون کې طالبان به بدلوي یا هغه سات یا هغه برخه چې د نړۍ سره تعامل وکړي؟
ګوره نن سبا ولې موږ په سیاسي او اقتصادي شدید بحرانونو سره مخامخ یو، اومده دلیل دا ده چې افغانستان بهرنۍ مرستو ته اړتیا لري، یا د بهرنۍ مرستو نه پرته نه یوازې افغانستان بلکې ډېر پر مختللي هیوادونه د بهرنۍ سره د اړیکو نه پرته هغه مسلمانۍ که غیر مسلمانۍ وي دوی نشي کولای خصوصا په دې عصر کې مخته ولاړ شي. نو د اړیکو مسله د اسلام د نظره د اسلام په وخت کې هم د اصحابو په وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې په هغه وخت کې اړیکې ولې اړیکې حتمی دي. د دې تر څنګه بهرنۍ سیاست مسله ډېر مهمه ده. اوس وګورئ د بهرنۍ سیاست د اساسي قانون په 1320 کال په اتمه ماده کې په مشخصه توګه بیان شوی ده او په هغه کې د خپلواکۍ مسله راغلې، ملي ګټه، ځمکنۍ بشپړتیا، نه مداخله، ښه ګاونډیتوب، متقابل احترام او د حقوقو د برابرۍ د پر بنسټ د ټولو تنظیمول دي. اوس دغه شرایط ټولو په تعهد کړی ده او الف نه تر یا یعنی له پورته مقام نه که رئیس جمهور وسی تیر نظام کې او که وادی خلک کاسوسی په دغو اساسي خطوطو پر بنسټ به سیاسي خارجي سیاست خپل مختبیایي. اوس دوی د چې وایي چې موږ اساسي قانون مثلا ته اړتیا نه لرو، یعنی دا ډېره نا امید کوونکې خبره ده چې دوی وایي. نو دوی به د بهرنۍ سیاست څنګه تنظیموي؟ دوی به مثلا د نړیوالو سره د اړیکو مسله خاله نړیوال ته خوندا وایي یاره خواته چې موږ د پرسمیت پیژني، او تاسو پرسمیت پیژني د تاسو یو ستاندارد چې ټول ترینه اطاعت وکړي هغه څه شي ده. دا خلک هر هیواد خپل هیواد خپل وګړو ته خصوصا هغه هیوادونه چې د ولسواکۍ او د رایو پر بنسټ باندې نظامونه جوړیږي هغه خپل هیوادونه ته مسؤل دي، هغه باید گزارش ورکړي که مرستې کوي که روابط کوي. نو افغانستان کې چې اساسي قانون شتون نه لري نو بهرنیان به څنګه پر اساس پیژني؟ او په دې کې به مثلا دا ستونزې چې تر څو حل
نشي نو بس لکه څنګه چې تاسو وویل اوس خو ک طالبان نوې اساسي قانون جوړي نو طبعا دا به د وی جرګې د لارې یا په لوی کې د ویلو غونډې په ترڅ کې جوړيږي خو په دې برخه کې د خلکو اراده څومره مهمه ده خلک دا وایي چې طالبان معمولا د غتیری دوه درې لوی غونډې چې جوړې کړې دي په دې کې اوازې خپل طالبان یا د دوی هم فکر کسان موجود وو اواره فیصله چې شوی ده د طالبانو مفکوره ته نږدې مسله ده اوس که په دې موضوع کې د اساسي قانون په موضوع کې بیا هم د خلکو اراده نه وي دغه اساسي قانون به نو بیا ساسي په تدر سره ولې یو قانوني چې خلک په غوږ خپل خبر ونه لري
کوره د اساسي قانون چې د قوانینو مور ګڼل کیږي بیا وقته مميزه همدا ده چې د دې په تصویب خصوصا د منلو په مرحله کې باید عام وګړي داخل وشي د عادي قانون نه تفاوت هم داره عادي قانون د پارلمان په واسطه باندې جوړیږي او اساسي قانون د لوی جرګې په بنسټ چې د پارلمان تعریف کوم معلوم دا مشخص استازي دي او په لوی جرګې کې د ټول هیواد نظر اثر استازي راټولېږي او جوړیږي نو د دې ته څنګه د ملي وحدت مسله ډیره زیات مهمه ده چې اندغه اساسي قانون کولای شي چې ملي وحدت ملي حاکمیت او د ملي ګټو د تعریف د بهرني سیاست د تعریف او د توګه ټول مهمه دي وګړو د اساسي حقوقو د تعریف مسله ده چې یوازې په اساسي قانون کې ممکن نه او د کولای شي چې د خلار ده ترته لدینه هیڅ ممکن نه ده چې دا کار وکړي
اوس مسبب تاسو په جریان کې چې طالبانو څورې مخ کې وویل چې دوی خزینه قاضیان هم نه دي په کار په نظام کې هیڅ ارتیا ورته لیدل شوی نه ده موږ تاسو شاهدان یو چې په تیر شول کلونو کې خزینه قاضیان په نظام کې پلس هاو خزینه موجوده وي او اکثریت د کورنۍ تاو تاریخوالي د ماشومان او د زورونی په دې برخو کې کار کاوه دغه د خزینه قاضیان نشټون په یو حکومت او نظام کې څه ډول مشکلات رامنځته کولای شي
ګوري عدالت تلاش راځي د ویټولنی افاتی اې اچاده او که یو ټولنه کې عدالت نه رامنځته کیږي په دې معنی چې هلته ظلم ده او ظالمه نظام بقا نه لري او پرمختګ نه کیږي او ډېرې ستونزې زیږوي خزینه نمایي د ټولنه ده دا یو حقیقت ده اوس د خزینه او ممانعت په مختلفو څانګو کې د قضا په شمول دا په خپل نه یوازې دا چې د خزینه او هغه اساسي حق چې د کار حق د هغه اساسي حق د چې د مساوات او حق د قانون په مقابل کې دا لمنځوي بلکې ټولنه په ټوله کې د کار باسي هیڅ نه واستونځه د خزو لپاره نشته په قضا کې اوس قضا کې خو مختلف څانګې دي منګه مثلا فاميلي قضيه لرو منګه چې خزو پورې اړه لري په نورو څنګه کې یعنی دا یو زه فکر کوم دلته د زینو ملایانو دا ناوړه تعبیر دی د شریعت نه چې وسم په جنو مزاینو کې د افغانستان د خپل کیږي چې خځه خدای مکړه د اتصال کړې یا مثلا دوی نه پیږي در حال چې خځه ډېر تکړه دي لري نه نه تکړه
او ځینې موارد به چې خځه خزینه قضیان ته ضرورت لري د دوی په چارو کې به فیصله کوي مثبت مننه غواړم به ډیر ثانی وخت لرو نور که طالبان د خلکو اراده ته پامونه کی آیا د دوی راتلونکي ته څنګه ارزوي په داسې حال کې چې د دنیا د خوا په رسمیت هم پیژندل شوی نه دي دغه مشکلات په د بهرنۍ مشکلات تر څنګ څومره دوی ته جدي وي ډیر ثانی وخت لري مننه سره
ګوره دا کله چې کوم وختنه چې د نړیوالو لخوا نه وویل شو چې د نظام په محمد شمولي د دې نه مشموله نظام یو هدف انداله چې سدینه په نظام کې باید ځای ولري په خپل ملي موردو باندې نو که چېرته طالبان دغه غوښتنې چې نړیوالو خوا نه دي په نظر کې ونیسي عمر به پرته له دې چې پرته له شکه کم وچی او
مهاجره به وي کړنه به ما عبدالصفاد مصباح صاحب ډیره زیاته مننه کوم مودان له بده مرغه زموږ وخت د پروګرام ختميږي ساي څخه مننه کوم کوم مودان قدر منوریدونکو زموږ د پروګرام وخت هم دلته پاتې رسیدي تر به مخلوې او به هم تخلص